آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریکي زینو په افغانستان کې د خزو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د ورستې غونډې په اړه راته ویل دي نور پیغامونه هم شته په دې ورستې کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبت پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسید دا چې د پولیو یا د ماشومان د ګذرن د پیښو د زیاتېدو عوامل څه دي په دې اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو لږ سره مرکه شوي د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
زه نعمت الله تاسو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم زبل ولته مې مسیج پرېښید زما یو نظر ده هغه ده چې دا ټول خلک امریکایان دي کروسان دي له مور سره هیڅ دوستي نه لري هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي نو د روسیې ګټ په افغانستان کې دا د ستر څو په یو نو له نو واسه افغانستان خپل کنټرول لري راولي او هغه ځان لپاره مستخر کې پر طالبان باندې یو نو له نو واسه هغه د سیسو کې سره د ګټ ته په دار پاتې شي فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې سی در روسیې تاوان وي ځکه دوی غواړي چې طالبان ته د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي هغه یو نوم سي نږدې کړی هم ده دا څه نه څه لا اوس بیریږي او هغه په اعلانیا باندې په رسمیت نه پیژني دغه بېله خبره ده خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار په افغانستان باندې د امریکا په مقابل کې د افغانستان بلکم ګاونډي د پاکستان څخه د امریکا د پرو په دار دغه په مقابل کې د سیاست افغانستان د پرزيد جوړ کې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو څنګه یو ورځ جوړې په خیر شپې ورځ په خیر دې خیر دې نصیب سه دغه د شوزو د حقوق پر برابر مر د نړیوال صدا دغه کوچی نړیوال زمر افغانستان په شوزو کار نه لري د نور نړی د بشر وژنې مخنیوي جوکې نو د افغانستان شوزو ان شاء الله هغه کم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کوم څه فرمایلی دی موږ هغه حقوق ورکو نور بلابد حقوق موږ نور کو
السلام علیکم شیر محمد وزیرایم ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی دا موضوع د خدو چې تاسو وایي یا د دولت د وایي چې د حق محکمې ته دی دا موضوع وړاندې کوي د اپارټایډ خبره خونیش کېدلای ولې د افغانستان کې ګورې خدي ډاکټرانو فعال دي کار کوي پولیس کار کوي مثلا په ځن نور موساتو کې کار کوي دا خو موضوع خو بیخي نشي کولای یو څه مشکل دی مکتب بی دا حل کیږي او دا خو به محکمه مې فکر نه کوم په دې مورید کې بده تصمیم ونیسي دا یو داسې خبره ده چې کل د ځنې مخالفین د امارات یا د طالبانو دا یو په وسیله د عربي شکل باندې دی دا د خدو موضوع استعمالي نور خو داس کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دی ګوته ونیسي چې دا مشکل لري یا دا اوس نور شي نشته په کده موضوع باندې دی یو خپل غو خای خو جوړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم از ما یو د پیغام دی خو افغانانو ته چې دی په خارج کې گزاره کوي او ته دا پیغام دی چې دی باید د خپل یواد تصویر و نور خارجان ته مثبت ښکارا کی دا سې کار ونه کی چې په هغه سره د یواد رنگ بد سي او سپکاوی وسی اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دی په ایران کې کومه غلطي کړې ده دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی او پاتاسو د چیر جمهوریت کسان چې تللی دي هلته دی داسې یو تصویر نه کوي ښکاره چې د افغانستان رنګ چې پښه سي بس الکان رخصي او دوا کوي جاپانیان یې رخصي الکان رخصي زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو یواد خلک د یو یواد حکومت په خود را ولاړیږي چې هغه د خپل واده سو وشړي. کچیر زموږ کور ته یو میلمه راسي او هغه یو غلط حرکت کوي نو موږ د میلمه په کور کې څه وخت نه پریږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هیواد کې داسې سړی نه پریږدي چې هغه دوی ته ضرر ورسوي. مننه، خیر یې.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سر ډول نیول او وخل او ټکول او محدنه پرې وزه کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزارې چې اوس خبریالان مخامخ دي، له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادې کارکونکو ته جو څو خبرې کول غواړم. زمنګ په افغانستان کې زمنګ د سه افغانان دي چې یو بل سره جکم دی، پسل کم پلانو باندې جکم دی، دونه کوي او مثلا یو ورور دی او خپل کار او کسب کوي او دا په شیشا جکم دی ول سره تلغتونه کوي او بد حالونه کوي او بیا چکن بیا بل ورور تاویږي یا بچی په چپړ وهي یا بد پنځه ورته کوي د غیسان په مخامه. نو که چېرته دغه احسان بېرته راتو شي په دغه احسان باندې چې وروره دا خو تا ښه کار ونه کړي، هغه چې کوم دی وایي چې یاره یې ما ته کالي داسې کړی هغه سې کړو. نو بیا بېرته بل ورور چې کوم دی راشي چې یاره وایي ما خو چې کوم دی ورته ویلي وایي دا کار به مې ده کړی وي. نو داسې کارونه چې کوم دی د افغانانو شروع کړي دي او یو بل سره جګړې جنګونه کوي او دا ښه کار نه دی چې ملامتیا چې کوم دی بېرته بیا په بېګناه انسان باندې کوي. هغه انسان چې کومې شکرونه وغږي که نه کنځاګانې وکړي د ده په مخامخ، بیا د ده په مخامخ یې بل ورور ولېږي یا ملګري د ده ماشومانو ته کنځاګانې وکړي په سپړ وګوي چې داسې وي هغه بېرته راشي یا ولوي دا خو چې کوم دی ما به څه ویلي. نو دغسې تلاوتونه او شکرونه او حقیقتي وینا زړه چودنې کارونه شروع دي په افغانستان کې. نو که چېرته دغسې تکرار د افغانانو ته وشي نو ډېره به ښه وي چې اصلاح شي د افغانان او په دغسې تعلق سره چې کوم دی د خلکو زړونه ازاروي او خلک په عذابوي په سل لکم ته پلانونو باندې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا دستاسو آزاده کم چینل چې دا نړیوال چینل ده او د نړۍ داری ګور نه دی ته باید چې هر یو زنده سر چې دا مثال په توګه چې هغه انسانان دي هغه کولی شي چې دې ته میسیج وکاندي او خپله ارزونه او خپله پوښتنې ورسره خپل نظر شریک کړه. عین حال کېدای شي چې کوم کس یا د کوم نفر کېدای شي جواب مثبت وخیږي او ښه پایلې ولري. مننه ستاسو د ازادي راډیو د کارکوونکو او د مدیرانو څخه په ډېر درنښت او په احترام سره.
السلام علیکم ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. صحت جمیل قطن ازما یو لنډ نظر دا دی چې روسیه باید افغانستان د مرزونو چې کوم روابط چې د همسایګانو سره دي هغه باید په نظر کې په پام کې ونیسي او ډیره حمایه د اوسني حکومت څخه وکړي او هغه حمایه باید په مالي لګښتونو باندې وي. دا تعهد وکړي د روسیې ځواکونو سره چې ستاسو قلمرو ته د افغانستان څخه کوم مشکل یا ستونزه نه وړاندې کیږي. مفت خو هیڅ کار هم نه کیږي په دې خاطر چې په دې کې لګښتونو ته ضرورت دی، نظامي ټریننګونو ته ضرورت دی، خپلې په ساتلو کې دواړه خواوې باید هر اړخیز همکاري ولري.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې لچې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د غوستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر د غوست سپارښتنو باندې غوږ کېږدي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن درې پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده، ولی د پیښو شمیر سږ کال زیات شوی. په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زئی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې روسي کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په خاطر باندې لاسرسي ورته پیدا کړي. تم دې په خوځیتي دو عوامل مونږ ورته د کمپاین ویلو شي کنه شته ځین نور عوامل چې دي سبب ګرځېدلي د شالت دي په خیر ازیتی شي.
دا کمپاین خو یوازینی عامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو مرسي کمپاینونه تر سره کېدل، کوم په واکسین اته ماشومانو ته رسیدل خدای واجنه لامل نه دی. لامل خو تخپل دی وایرس د خپرېدل سي ادامه لري. تقریبا پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې اته ماشومان دي متضرر دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. همدا علتونه ایدا دي چې خلکو ته د پولیو ماشومان واکسینول دي پولیو په وړاندې اولیت نه دی. البته واکسین ته موږ سکور په کور کمپاین کول هم د سپډر څخه کیفیت کمپاینونه نه دي تر سره سوي. په خو کې هم او د ورسوي کې هم تر سره کېدل د دې تر څنګ خلک کافي په هوا ته مرته لري چې دوی په پوسیبل دي ناروغي په ازرار باندې او د واکسین په ګټو نو انت کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاسې د په هوا چې تاسو ولې دا ډیر وخت ادامه لري او خلکو ته په هوا ورکول کیږي په خا باندې باندې د په هوا خلکو ته نه دی ورکړ شوې دی کنه خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ولې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي دغه مسله پکې راګړي دلې شي ځکه په هواي خو نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولارې یا د مساجد لولارې دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غل نول د کومې لارې چي دي.
ما د په هواي سپکم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه شي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلکو له هغه لارې خبر کې چې هغه دوی ته د منلو وړ دي، نو ته به هغه لارې چارې کاروي بیا به تر خلکو ځان رسوي. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوي چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په ازرارو یې پوه کړي د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي، نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یې د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال باسي نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي، نو په داسې ترتیب سره دا نه کېدای. تاسو کله دی عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دي ته وخت اړتیا وي هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري شوی دی ډیری شمېر کورنۍ دي چې هغه سرپرستان لري نارینه نشته ده هغه خپل اولادونه نشي کولی چې تر مسجدونه تر جماعتونه دی بوزي دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه واکسین نه تطبیقیدل د خپل څومره د دې عمل کېدل شي چې دغه پیښې نور زیات شي خلک نور وروسته پاتې شي ځکه په افغانستان کې بلا بلا عوامل دي خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوی دي تر مسجد په دوی وړل څومره سختي ګرته
زر خو کدي شي تراس په افغانستان کې د پولیو کور کور کمپاین کلونه تطبیق شوی دی. په کلونو کې کوم ادارې سپیدې کې ښکیل دي هغه نه دي ونه کولای شوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم سید ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلیسي هم کېدای شي یو څه تغییر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته نو د پولیو ناروغۍ له منځه نه شي وړل کېدای.
د پولیو د ناروغیو متخصص کمال شاه و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر سلور سوشل دوا ویشت یوولس سلر ویش پینزه سو یو.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ درجې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسته د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډې کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. اله کوم چې زما پیغام نشر سي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بيدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایسته بیر نه درکه ده او د 213 ولې کابل د قسیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا غسره اړیکه ونیسي. خو کدا غ ګران رور پراتلونګه کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه جلی نوم مشته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 0 0 3 9 1 1 4 1 2 6 5 1. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 1 4 1 2 6 5 1.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوري دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3 4 میاشتې کې تقریبا چورک دی. د کور څخه خوبه دی وتلې دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمت په سیمه کې تل اوسېږي، نو د کور څخه نه درک سوی دی، د پلار څخه به دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانی له مخه هر مؤمن مسلمان ورور ته چا معلوماتي مهربانی دی وکړي، مر سره دی په دا شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د 4 کاله کې ژوند کوي. که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندۍ کوز د موفته کړی ده، که ار چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندۍ د شزه د پلا پر کور پاته ده، مشته دي په دغه شمیره معلومات راک. په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات 0 0 9 0 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 0 0 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالی باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکم له سید. هر چاته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، لازمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي درسره نو ښه وخت ولرئ. علامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حق له معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخون مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمه څنګه درک سوی دی؟ نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موندل دلی اټمی زموږ سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کې چې نه درک سوی دی. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بدللی چې په کومه سیمه کې به، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ. کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې دلی یا درک لري زموږ سره پرلاند شمیره اړیکه ونیسئ. لبړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 0 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ درته تکراروم: 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لږ چې زما پیغام په بار بار نشر کړئ. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 0 5. 0 0 5 8 4 0 6 0 5. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. ورځ ما یو ورک دی، د واته میشت کیږي، د ځاز خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دو دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګې د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 5. شمیره ور بیا وایم: 0 0 9 1 9 2 5. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه زل علا علی ونیم د هلمون ولایت سنگین ولسوالی سره د واتس اپ ټول یکا وسلیبا زمج د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سنه درکاسو یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا وسه پرې نه درکاسو دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو کې ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وکړ یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخې خامخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خو بچا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت تر سخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ته راکی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي ورور او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکشه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 0 0 9 3 یہ واری بیا 0 0 3 0 0 0 9 3
د ازادي ملما
سلامونه اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له ملما سره خواله کوم زموش ملما په اټومي فزیکي ډاکټر لري نن سبا د جرمني په یو په هنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا پیلو په هنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 مریض کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لمړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي
نن یې زده کړې مې ژوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې بیا مدرسې ته ستلم نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په سری خوانځي کې نه دي کړې په مدرسه کې مې درس ویلې چې هغه یو برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې یو برخه مې په مدرسه کې ویلې بیا په کابل کې سی را لیسو یم البته مدرسې او برخمیم کابل کې ویلې ده ډیره برخه بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځل راغی نو هغه او یم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلی لیسې ته وم سم ته شامل سم البته ما د سوي امتحان ورکولته یو لس کلن وم چې بیا وم سم کې ونیولم نو بیا مې استری خوانځای لا مغه وم سم نه دغه سپس پایل کو آین تر یو لسم پوری بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې تر بدل سم چې د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې نو بیا الته یو لسم په ادولسن تر منځ یو وړه وقفه و بیا مې الته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته و بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سو بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغه سې دولسم پسې وویل او دغه سې په ترتیب او سلسله سره پانتون او تر اخره
بله بله تنها صاحب مختر دې سي پانتون ته لاړ شي او د پانتون په اړه راته وست د مدرسې د دورې راته وست هغه دوره څنګه و څه خاطرې لري ترې
ولا مدرسه دوره لکه نور ټول دوره خپل مثبت او منفي خاطري او مثبت او منفي خلونه لري. یو مثبت اړخ چې الته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر و. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و. که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر سوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کېدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و. تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسائل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسائلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسائلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم. او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
وسته په هانتون راته وس په هانتون تاسو چې بیولوژي مخ شو داسې معلومی چې لا پایله مهم ساينس خو شو
او بیولوژي د څه شو چې غاول ځل چې زسم تولاړه مې نه په مجموع کې طبي علوم ساتو نو ما ته ډیر جذاب کارسو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا شو ک تاسو پیادی او یا مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل راډیو او یو د بی بی سی راډیو چې خلکو اوریدل ایوان فکر کوم د ایران غاګ راډیو نو هغه د بی بی سی راډیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلان دی وړانګي نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې ډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی راډیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلان د وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کیدو چې د تسې لیزر رامنځته شوی چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډېر جالبه و جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول ټوپک و چاړو و حل غوټه کولو نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چې هم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساينس سوله ایز اړخ و ماته ډېر جذاب و زه سمف تولاړه ښوونځي ته ما د موږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورې کړي مړې خدای دې اوبه کړي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ور نه وکړه چې استاد همیشه به ماته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې به ماته ویل چې چلی ځکه چې د پیدز له مدرسې راغلی به ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف شوی ده دا به د کوم مسلک مربوط وي بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک دلته که بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع شوله ما ساينس پانځه لوستای دا فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازمینه ورکې خپل انتخاب هم ساينس وکړ څه هم دوستانو ډیرو خپلوانو اته پلان مې د خدایو بخي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځه حکومت هم اخیسته و د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته په هغه حکم کې قاطی لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځه څخه حقوقو ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم بیا ساینس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت یو څنګه اوس خپل پانځه ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1990 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغی سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دا کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکارا سه چې څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسی متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټول مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به شپړل کېدې
نو فکرم نه کاوه چې که په افغانستان کې تاسو اټومي فزیک لولې په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدایو به چې ما مور او هغه ماته ویل چې دا دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواد او خبرېرو مسایل تر ما سره ډیر ښه خلاصید نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوي بیا به ما ته ویل چې زه دنیا په امید خوړل سوی ده کیدای شي او څه وسي نو او رښتیا ما مغز په امید خوړل سوی او دغه شی حالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت په رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپي وي که در په یاد شي ویوایست
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زکت دیری خو دو کسی دیری جالب دی اقا داده چی اول مون خود چی دا جگره دا کابل دا کورانه جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتن تولارو نو مگه همیشه دا فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده که ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو ورې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي حتی ځینې دوستان چې به په نامو د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل ډیر شمیرلې به غږېدل نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای داسې یو تصویر مې په ذهن کې و خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو دغه سیمونه د برق نه وو دا یې داسې د دا سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې کیدای شي یو لس یا شل ګرامه مس په پغه کې وو هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته یې خرڅ کړي په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سمت خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سمت ته ولاړو دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخره وځوري او خې بیا دا وو چې په اورستي وختو کې چې زه بیا پیچلي لپاره تلم موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازی اوریدلی وو هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخره خوشحالی او مینه چې بیرته نسبه او نراتلای دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو دا چې وس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې ستاسو خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وو هغه ډیر سری وو ډیر ښه وو نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وي مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود ساعت هم درلود چې کمپیوټر صاحب استاد براتو تدریس پیرا کول درس پیرا کول خو موږ نه پیدو چې کمپیوټر سره رقم شي دی نه واقعا په دې شکل باندې نه پیدو چې کمپیوټر شکل سره رقمي نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارته خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه مو چې په لارو کې په گیمونه لیدلي وو گیم خانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې نو موږ چې دا خو گیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده یعنې هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی وو له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي ملخه صحیح ده بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه وو بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خوانې انداز کې استوایي دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ بیا درې نیم کال هلته ومه هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول هغه اداره چې لږ سره راجوړ سو منظم سو بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه وو بیا بیرته دلی آلمان ته رالم نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم دغه سی یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوو
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه ارڅوک بیلې تجربې لري که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو دلته کار یو ځان ته کلتور لري پارټي کول یو ځان ته کلتور لري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري نو دا ټول ته درناوی کار دا اول په هواي کار دا بیا درناوی کداغه کار ونکه ما چې اول دلته څنګه ونیوله دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا تینی چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10 زره غواړم، هغه به چې نه 15 زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه نه 9.5 زره سوي، بیا به وایي چې نه 8.5 زره، دغه سمې چنې به ورسره وکړي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفایډ کارونه کوو، په کم معاشي کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نه سه، اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نیمې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودی، د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتا مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې په ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو، په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولای، په دې شکل سره کومک کولای شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه، په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او مغزو ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستهی فیزیک او اتمی فیزیک و برخه کې ماستری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و. هغه کې د تدریس همکاری هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاری کوم. نو هغه چاره وسه مختب یم، که څه هم یو روپی ماش نه ور ناخلم، خو دا کار سره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
و آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکلم په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسي، کوشش وکړي چې ټول راسي، تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي، د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شي لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، په خوانه لیکنه کوله، سرګرمی وراته پیوشي به لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلای دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومنده ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومنده ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږده مهال د پاره ګټنه کوي. دفتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږده مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي، بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي، ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي. دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي، که ژبه نه یې زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامات.
اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ. اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحالا چمیتا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحالا چمیتا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
دا طول خوشحالی دا لرو بردی مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا سندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیر تو پا وفایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیر تو پا وفایم جانان بدر توایم
جوند پسر لو ہر مازی گر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا ما گارے ما گارے دا پا ما گا پا ما گارے کی دسپوک میں نئی حسینہ ایک پلی ماں چبینا
جانان ساد پار بشم تولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
ریخنا کبھی زلی کی دسپوک میں نئی حسینہ ایک پلی ماں چبینا
جانان ساد پار بشم تولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
سماغن دی ساد وادہ دل بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
پشان دلی بنیم پزڑ باندی ستیم
جانان شاکر دیبن